Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ز اجمل اندی مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 100.5 اوریدل کېږي. دا تل په څیر د نن ورځې خبرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله دا مهم خبرونو په سر ټکو پیلو. دا ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په 2 جلا پیښو کې 8 تنه افغان ماشومان وژل شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید-19 ناروغۍ د نوو مواردو رپورټ ورکړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تاییدوي چې افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې ازادي راډیو ته استولې ویلي د افغان هوایي ځواک یوه 9 سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال ولویده خو پیلوټ ځان ایستلی او روغ ځمکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د غوث ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په 2 جلا پیښو کې 8 تنه ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات ښار په څوزګري سیمه کې وشوه چې 3 ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګري په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و تر څو امنیتي ځواکونو ته پرې مرګ ژوبل واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي په دوی باندې چاودنه کړې ده. 3 تنه کوچني ماشومان په شهادت رسېدلي دي. 2 تنه نور ټپیان دي.
ښاغلي سیال زیاته کړه چې افغان ځواکونو ټپي شوي ماشومان د علاج لپاره د کلات حوزوي روغتون ته رسولي. له بلې خوا د روزګان په دی راود ولسوالۍ کې هم د هوان یوه مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته یې مرګ ژوبل اړولی. د روزګان د والي ویان سړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو پاتې د هوان یوه مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې دمه څه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل دا کمیسیون په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها
دا وایي موږ د بشري حقوقو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشري حقوقو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو ځورولو خبرداریو او تشدد سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي. لازادی رادیونا خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کرونا ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې دي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګیبریوس پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلي ګبریوس ایټالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د مثال په توګه یاد کړل. وی ویل چې دې هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 40 ساعتونو کې له 2300 د زیاتو نوو مواردو رپورټ ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2.3 میلیونه واوخت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغو انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستارسبورګ په محکمه کې ثبت کړي دي. او د استانبول هایا سوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو ودانیو له ډلې دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا سوفیې څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې ویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نېټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې د قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله هایا سوفیې په جمعات بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتله او لستله شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له طالبانو سره د وروستیو اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه سدي او د سولې د عملی خبرو یا د بین الافغاني خبرو د پایل په برخه کې سفر مختګونه دي. د مودادي خبرونه د سر موضوع ده. بې وزلۍ سره د مبارزې سازمان آکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوي د لوږې ناورین دې پای ته ورسوي. دې سازمان خبرداری ورکړی دی چې د لوږې اوسنی ناورین په نړۍ کې هره ورځ د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. افغانستان د هغه لسو هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې له سختې لوږې سره مخ کېدای شي. په دې بم ریپورټ ولرو. دا بم واوري چې د افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې راخلو. د ژوند رنګونه او د لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر د وروستیو اختلافونو سربیره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یو مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسلو ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، دوم یو شمیر بندیان شته دي زمونږ سره هغه کې موږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتی ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شوی، ولې دا په دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ د سولې ته ونه رسېږو.
په روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشي کولو پر سر د ناندریو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په 13مه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کېږي. خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی، او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه یې د سه شنبې په ورځ جوړه شوه، د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول، او د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا 20 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل ترڅنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلي خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دوی دا کار د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړي، او په سر کې ترې د خبریالانو په وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوالی متاسفانه واقعات سوی دي، ثبت سوی دي. خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبریال ده، په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوست په اتهام بندي سو، سو ورځې په بند پاتې شو، بیا له بنده چې خلاص شو د خبریالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیره سو چې د هغه ولایت سرانوالي هغه بیا بندي کړه. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې، دوالی د محلي خبریالانو مشري کوي، هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا دوه والا خبریالان دی، یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ده په خوست ولایت کې. د غوی کور تلاشی شو، د غوی سره ډیر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي، ستاسو معلومات څه دي چې ولی په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګه د دوی د ګواښولو هڅې ورستره بلې زیاتېږي؟
دا مسئله مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د ځینو کړیو په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبریالان باید وسپل
چیرې دغه ګواښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره ناوړې پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبریالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي، اما د رسنیو د قانون پر اساس خبریالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه د آزادو رسنیو لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئنه نه یم چې دا رسمي پالیسی به یې، اما ځینې مسؤولان چارواکي چې په افغانستان کې الوند ادارو کار کوي دا فکر کای چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل سي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع په اړه باندې مو مرکه واورېده. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هیواد کې په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي. د دې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی زموږ د همکاري پوښتنې ځوابولې. تاسو موږ غلا ساده راډیو ناوري نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشن نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې مخاطب کړی، لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بشن نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی هم دا راځوي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړي دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقوقو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملی او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي. د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقونو د حقوق فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوالې ټولنې په مرسته د یو مالی صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشرانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې خپلې لیکنې ته دا نوم غوره کړې: کانګرس پر پوځي مشرانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورسپانه لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورسپانه د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ترامپ له پوښتنې سره مخامخ کړ. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لومړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو د ته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کره والی لا تایید شوی نه و ځکه ولسمشر ترامپ ته د هغو په اړه معلومات نه و ورکړل شوي. د پنځشنبې د ورځې په استیمایي غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یوه استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
په وسلې سره د مبارزې سازمان اکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوی د لوږې ناورین د پای ته ورسوي او په دې برخه کې دې چټک ګامونه واخلي. دې سازمان خبرداری ورکړې چې دا ناورین په نړۍ کې په ورځني ډول د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. د اکسفام په یو تازه رپورټ کې دا مسله راپورته شوې چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک له لوږې سره مخ کېدای شي. دا رپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلیزې بیکاری زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولې ګډوډ کړې او مرستې کم کړې. لا بې وزلۍ سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په رپورت کې همداراز ویل شوی، کرونا وبا د لوږې د ناورین پر هغه ور چې لا د مخه په لمبو وو نور تیل اچولې دي. په رپورت کې د اکسفام ادارې د لنډمهالي رئیس چیما ویرا لخلې ویل شوی، کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغېزو سره لاس او ګریوان وو یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونو د خوړو تولیدونکي او کارګران بیکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي، هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته وو خپلو ګټو ته دوام ورکوي. په رپورت کې د لوږې لسته او د ډګرونو په ګوته شوي چیرې چې د خوړو نشتوالی ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله له بد بتره کېږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیځ افریقایي ساحل، ایتوپیا یا حبشا، جنوبي سودان، سوریا، سودان او هایتي په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15 سلنه جوړوي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. دا رپورټ وایي آن د کرونا له وبا مخکې لوږه په زیاتېدو وه. د اکسفام رپورټ زیاتوي اوس کرونا وایرس د شخړو، پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخه مات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوږې پر پاڼه درولي. د لوږې ضد نړیوالې ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ دي د لوږې د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. اکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې دا وری چې هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت دا یوی الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوه وکړي، خو تر هغې مخکې زو ننګرهار ته دغلته پرون د یو ملکی هوایي ډګر د پرانستلو لپاره د یو ملکی هوایي ډګر د جوړېدو پرانسته وشوه. له ننګرهار څخه سهارګل امیرزین اور تفصیل راکړي.
د ننګرهار د کوسکونړ ولسوالۍ د ګمبیری ډاک په شاوخوا 3.5 جری بزمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي، شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې د فنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده، دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره ان شاء الله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رن وی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده چې هغه هم عین رن وی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړه اوس هم یو نړیواله مسله حالین غواړي. د مالیزیا د هوایي شرکت د وی الوتکې د نسکوریدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې دعوا وکړي. احمد تکل نور تفصیل سره.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د روسیې پر ضد د دعوی هدف د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په لسمه خبریالانو ته وویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د ستراسبورګ په محکمه کې هم دا غوښتنې درلودې او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره تر وسې وسې د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د مالیزیا د هوایي شرکت ام هچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شوه. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 3-2 برخې هالنډیان وو. د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري.
او سم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلې. د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون یو بیان کې ویلي چې یو امریکایي پیلوټ د دې الوتکې پیلوټي کبله. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله وختېده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنه لري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو ریپورت ورکړ. او هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د وی الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوا وکړي. دوستانو دا وو خبرونه. دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شئ او هلته لوستلی شئ. مخکې له دې چې شکفر احمدی راشي د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنګونه. لمړی دې کوم راته وایو څه کار کوې؟
ایمونو ملک دا کار به دا یال پرشي کوم ګل پرشي.
څومره وخت شو چې دا کار کوې؟
ولا دا نه لاس کله کی
دا خډر وخت شو
لاس کله کی مخکې مورور کا مشرور به دا څلور پنځه کله کی زم یې مور
څنګه کار دی دا د ګلانو خرڅول؟
والا خدا پارک لري یو نیم کال ګټه یو نیم کال توان بس خدا کاری خدا
لکاول چې کار پیل کڅمره دی علاقه و ور سره اوس سمره دی زړه پوري تړلې ده. ځینې کسان یې کنه یو کار را شروع کی وخت کی علاقه ور سره به ورسته زړه ورته تنګ شي خوان نه ور کوي.
نه مخ خو یار از خو د دې کار چې څومره وخت وی کنه موږ یې را دشتو ته نوره
ان زړه نه تر شو.
نه
د ګلان چې تاسو سره دی کوم څه راوړې؟
دا راوړو د بګرام نه راوړو، شمالي نه راوړو، لغمان نه راوړو، جلال آباد نه راوړو، دا وزای نه راوړو.
ټول څو رقم ګل در سره ده؟
ولای ما سره هوس کم شه پته مخ کار کم ګل وی را سره ګلان یلګي د میوه بس چی چی شو خېشته.
کوم ګل خلک ډیر خوښوي؟
ګل پارک لري د مرسل ګلان چې دي د خلک ډیر دي.
اوس چې د کورونا او د قرنټین کې سي دي اوس څنګه د خرچي کنه
قرنټین کې ولا سکل مزان او خو بیا هم خو زکه چې خلک رخصتای وي دا کی مو کار خلاص و باندې نو خو
ایت خپل کوم ګول ډیر خو هیږي بوې خضر باندې لکی
والله ما خو ګول درات کړنی چې دا خو لري رمبل چمبل چې دا خو لري لیلا مجلون خو لري خو ډیر قسمه دي بوې والا ګلان
کڅو پوتا کې مثال داسې ګلان دی هغه به ایت مشوره ورته څه چې کوم ګلان کې دی خدي
ګټې دې بوې د پاره بوې لپاره درات کړنی صحیح ده
څنګه ته ژوند چلیږي ور سره ټک ټک کوي
شکر ده بخي خدای پازل او خدای
مثال داسې پورس کې مېش کې څو ګټه درته پات کیږي
والله خو پارک لري داسې ورځ وی 2000 پات کیږي 3000 پات کیږي 1000 پات کیږي 1500 پات کیږي او پارک لري سودا وشي خوي بیا پات کیږي
به ګټه کوته نه تللای
یاره به ګټه نه تللای نه اوسه پوره خاله
زه شکر خوشاله اوسه
بس خیر اوسه مننه